په کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو یو ساعت خبرونه زفرې با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوې ادارې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د کمولو نیت لري، نو په یو داسې پلان دی رامخته سي چې دواړه لوري پرې موافق وي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدای سي. تر هر څه دمخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لرو. سالی محمد صالح وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي یوازې دای به واک یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یوې فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دای به واک یوازې یو منتخب ځایناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې مطرح سوي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له سي این این تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ښاغلی غنی وویل:
My basic goal is to be
زما اساسی هدف دا ده چې وکړې شم قدرت د خلکو د ارادې لارې خپل منتخب ځایناستې ته انتقال کړم. دا مهم کار موږ ته توان راکوي چې د خپل ملکیانو، فعالانو او نورو د قربانیو درناوی وکړو.
د دولت د مرکچی حیات یو غړي حفیظ منصور تیره اونۍ ویلی و طالبان په مذاکراتو کې د هیواد راتلونکي نظام پر څرنګوالي ټینګار کوي چې دا د شاغلی منصور په وینا د موقت حکومت له جوړېدو پرته بل لار نه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هیڅ مطرح سوي نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره بحث کړی.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استادو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه وکولې چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیات تیره سیشن به قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیات سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیات ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به دا وارد اوربند موضوع شامل وي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړه ونیول. د کابل د پولیسو ویان فردوس پرامرز نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید له خپل موټر چلوونکي سره د ډسمبر میاشتې پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. ښاغلی رشید خپل دفتر ته روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې پیل کړي. په وروستیو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس په ګډون ګڼ ژورنالیستان، فعالان او سیاستوال په هدفي حملو کې وژل سوي چې ملګرو ملتونو، افغان او بهرنیو چارواکو د حملې غندلې دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو 4 ساعتونو کې د کندوز په بیلابیلو ساحو کې وژل سوي او 8 تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر خورا زیات سوی دی. په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی و لا هم په دغه هیواد کې دوام لري. د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د بې څارونکو ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وي. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کورونا وایرس د 300 کسانو مړینه ثبت سوي چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,00,000 ته ورسید. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوه فدرال قاضي د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو محروم کول. په کالیفورنیا کې یوه محلي قاضي پرون د پناه غوښتونکو د ملاتړ د ډلو د دستور تر تصویب وروسته د دغو اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیوله. دغو ډلو استدلال کوه هغه سرپرست چارواکی چې دغو اقداماتو صلاحیت ورکول سوی و نور د قانون له مخې پر دې دنده نسته. وروسته له هغې چې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف د کانګرس پر ودانۍ د چهارشنبې ورځ یرغل وغنده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغه دفتر چې دغه اصلاحات یې تصویب کړي وو د کاندیداتوري لغوه کړه. ښاغلی وولف دغه اصلاحات تایید کړي وو. او د ټویټر ټولنیز شبکې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له کبله تر پښو لاندې کړي دي.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. پدې خبرونه کې اوري:
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچېری امریکا غواړي د افغانستان او سی دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید وړ لوري توافق پرې وکړي.
افغان ولسمشر له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي په یوې ځانګړې مرکې کې خبرې کړې، راپور یې اوریدلی سي. اخو د افغانستان د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت نوې هڅې هم درورو.
د بهرنیو چارو وزیر اساسي هڅې پیل کړې دي او یو ډایالوګ پلان اچولای د تر سوس کولای د دې هېوادونو ملاتړ ولرو او دوام پړاو د سولې مذاکرات بریالي سي.
په غزنی کې په مود یو شون کې لکه خبر کړی چې شاو خو اصل ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده.
کلوم یا سیور مخت ما دوی په پارک کې راغونډول، په پارک کې درسته ویل دغه نوستا د پارک مالکان چې موږ هغه په اجاره نیولې وو چې د پارک وېستو مشالیدان سره بیا به سره کوزي تخته درولې او په شنو مرتا ورکړي وو.
د ټویټر ادارې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ او په تاندې څنګه ونیس پروګرام کې اوري.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای.
نور راپورونه هم اوریدلی سي. د خبرونه مو تر پنځو بجو ده. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری نور هم راکم کړي نو د وتلو داسې پروسه دې غوره کړي چې دواړه لوري په اړه توافق ولري. محمد شفانی له سی ان ان ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید جو بایدن خپل تصمیم ونیسي، بیا به دواړه هیوادونه داسې نقشه طرحه کړي چې د دواړو هر اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن اداري راتګ یو فرصت دی چې هغه هیواد له افغانستان سره په څلورو برخو کې ګډ کار وکړي. ښاغلی غنی تازه له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي:
لومړی باید دا تعریف شي چې د امریکا امنیتي ګټې په افغانستان او سیمه کې څه دي. افغانستان د هیچا یعنی تورستانو په پټنځای نه بدلیږي. دویم، د څلوېښتو کلونو جګړې ختمولو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې په تضمین د یوې هوکړې ضرورت دی. دریم، د سولې پروسه باید بشپړه د افغان حکومت او خلکو په مالکیت وي. او څلورم، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی او شمېر یې تعریف شي. او دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې څنګه دواړه مشروط او پر وخت مقید موضوعات
خلیکو. ښاغلی غنی زیاتوي چې له 2015 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې 98 امریکایان وژل شوي، خو د وژل شوي افغان پوځیانو او ملکیانو شمیر له 40,000 تنو اوړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو یو کال وړاندې یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسؤلیت نه اخلم، زما مسؤلیت د امریکایانو خوندیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د جو بایدن خبره دقیقه ده، خو د امریکا او افغانستان د ګډو ګټو پر بنسټ باید مخکې ولاړ سو. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه دواړه لوري باید توافق ولري.
So if the United States would like to withdraw, all we ask for is a process.
کچېری امریکا غواړي د افغانستان اوسي دا یو سنجول شوی پروسه ده چې باید دواړه لوري توافق پرې وکړي. ما دا ویاړ درلود چې د واک د لیږد پروسه رهبري کړم، کوم چې په پایله کې په څلورو کلونو کې 100,000 امریکایي ځواکونو افغانستان پرېښود. د جنوري میاشتې تر 15مې به دا شمېر 2,500 ته راکم شي. جو بایډن به په دې اړه خپل تصمیم ونیسي، بیا به موږ د نقشې طرحه جوړه کړو څو دواړه ښځې ګټې پکې خوندي وي.
محمد اشرف خانی وایي کچېرې د طالبانو هدف دا وي چې غلبه وکړي، افغانان د سر په بیه سوله نه غواړي، نو منفي پایلې به ولري. ښاغلي غني زیاته کړه چې افغانان بیا شاته نه ځي او مثبته سوله غواړي. ښاغلي غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ به واک خپل راتلونکي ټاکل سوي ځایناستې ته سپاري. ولسمشر غني د سولې لومړی پړاو خبرې مهمې خو ډېرې سستې وبللې. د ښاغلي غني په وینا دویم پړاو خبرې مهمې دي، ځکه په خبره په هغو شیانو توافق کېدای سي چې نړۍ او سیمه یې مني، چې هغه یو خپلواک ولسواک او متحد افغانستان دی، او که چیرې دا هدف تعقیب سي دا بهیر پرمخ تللی سي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام پر 15 سپام په صف او وزیر ډول اوریدلی سي. او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولای سي د ازادي رادیو ویب سټ ورسي زموږ خبرونه او راپورونه ولولې، او هم خبرونه کولای سي په ژوندۍ بڼه واوري په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور ورته د افغانستان د سولې هڅو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحله د بریالیتوب لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی. د دغه وزارت وایي ګران هیواد رسنیو ته پای واستول سوی پیغام کې ویلي چې د دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمیر نړیوالو سازمانونو له استازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي ترڅو له دغه بهیره ملاتړ وکړي. بلخوا ټاکل سوی چې نن د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پایل او د کامیابی لپاره هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په استول سوي ویډیویي پیغام کې ویلي چې محمد حنیف اتمر له تیرو دوه ورځو را په دې خوا د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او چارواکو سره خبرې کړې چې د افغان سولې له پیل سوي بهیر نه ملاتړ وکړي.
د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه یې وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري. په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر د ترکمنستان، هندوستان، استرالیا، کانادا، ناروې او اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرانو سره مفصلې او اغیزمنې خبرې درلودلې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماټیک ډیالوګ پیلوي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیرې چهارشنبې په ورځ په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو په دې پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به د شنبې په ورځ یعنی نن پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایاند فریدون خوزون چې په دوحه کې په دغو خبرو کې ګډون لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کله چې بحث پیل سي د دوی لوري لومړنۍ موضوع به اوربندوي.
په اجنډا کې زموږ لار خبر لومړنۍ موضوع اوربندوي. طالبان نو خپل لومړیتوبونه لري او دواړه طرفونه له توافق وروسته په اساسي موضوعاتو بحث شروع کوي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم کاملا د بحثونو پیلیدلو ته چمتو دی.
د افغان حکومت لوري پر اوربند ټینګار ځکه ډیر دی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنوي، خو طالبانو بیا دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې هدفي وزنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي.
دوستانو و موردل چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو د دوهمه مرحله د پایل ورځ ده، خو لدی سره سره په ټول افغانستان کې جګړه روان دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې د پایتراسولو هڅو ته زور ورکړی، او په دې ترڅ کې د پینتاګون مرستیال مشر پرون په پاکستان کې د پاوز لمشرانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په تحلیلي راپور کې د سولې د خبرو روان پڅ بهیر تکتنه کړي. لندیزه احمد تکل راوړی.
په داسې حال کې چې نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو نوې مرحله پیلېږي، په افغانستان کې جګړې په همغه زور کې روانې دي. مرکچی پلاوی د سه شنبه په ورځ د خبرو لپاره دوحې ته ورسېدل، خو خبرې تر شنبه پورې وځنډېدې ځکه د طالبانو مشر مرکچیان په پاکستان کې وو. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوړي چارواکي پرون جمعه په پاکستان کې د پاوز له مشرانو سره وکتل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د هندو پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست مرستیال دیوید هیلوی او د پاکستان د پاوز مشرانو په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار وشو. په بیان کې راغلی چې دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو او د با مفهومه خبرو د بیا پایل پر اهمیت بحث وکړ. د بیان لمخه هلوی د پاکستان د وسلوالو ځواکونو درستی زوال جنرال ساحر شمشاد مرزا ته ویلي دی چې واشنگتن له پاکستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې د همکارۍ پراخولو ته ژمن دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې زیاتوي چې پاکستان پر طالبانو د پاموړ اغیز لري او د خبرو میز ته د حقوق پر واسطو کې مهم رول لوبولای شي. پاکستان که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړي، خو په عین حال کې ویلي دي چې افغان حکومت هم باید تشدد بند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دواړو خواو ته خبرداري ورکړي چې د سولې د فرصت له لاسه ورنه کړي. د اسوسییټډ پریس راپور لمخه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو مشر مرکچی ملا حکیم د چهارشنبه تر ورځې په پاکستان کې وو، خو په دې اړه چې دوی هلته څه کول ډیر معلومات نشته. اسوسییټډ پریس د طالبانو د یو جګپړي چارواکي لقوله چې نه غوړي نوم افشا شي لیکي چې وای طالبان پر افغان حکومت باور نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم د سمدستي اوربند احتمال رد کړی دی، خو ښاغلی نعیم په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې د خبرو د دې مرحله پر اجنډا تر اوسه موافقه نه ده شوې. ولسمشر اشرف غنی پر روانونه کې بیا هم له طالبانو سره د موقت حکومت د جوړېدو احتمال رد کړ. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې ولسمشر غنی له ښاغلي خلیلزاد سره لکتنې هم ډډه وکړه. اسوسییټډ پریس د سیاسي شنونکو په حواله لیکي چې وای افغان حکومت د سولې په خبرو کې سمدستي اوربند لومړی توپ غني، خو طالبان غواړي پوښي چې له جګړې وروسته افغانستان او د قدرت ویش به څه ډول وي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د خلکو ته
خبري وځه دا حکومت ذمہواري
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس یو نړیواله موضوع اخلم. ټویټر د ولسمشر ډونالد ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارولو د مخنیوي په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونه د کانګرس پر ودانې د ټرمپ د پلویانو لبرید اورسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند شوی وو، او خبرداري ورکړل شوی وو چې که سرغړونه تداوم ورکړي نو د تل لپاره به حساب بند شي. په دې اړه نور تفصيل احمد تکل راکوي.
د ټویټر ادارې په یو بیان کې چې پرون د جنوري په اتم خبر شوې لې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستیو ټویټونو او د هغو د فحواله څېړنې ورسته په تیر دا چې لدې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي، د هغه د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پاره د لو خطر لري. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحده ایالاتو تر ټولو جګپړی انتخابي چارواکي خپلو څه باندې اتاتیا اشاریه و میلیون فالوورانو ته د مستقیمو پیغامونو لرسولو به برخې کیږي. ټویټر د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي بری درسته د ټرمپ اکاونټ د 12 ساعتونو لپاره بند کړ، او خبرداري ورکړ چې کبیا له اصول سرغړونه وکړي نو حساب باید تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. د ټویټر ادارې په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي چې په یو کې دای 15 میلیون امریکایانو ته چې د تیارای ورکړي خطاب کوي او وایي چې د هغوی رسا غږ به تر ډیره د امریکا پر راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یو کې لیکلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټونه لا هم فعال دي، خو د جنوري په شلمه د نوي ولسمشر د کار له پایلو وروسته به بند شي. له پرونی پریکړې وروسته ترامپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له دوه رسمي حسابونو کار واخلي، خو پیغامونه یې ډیلیټ شول. ترامپ په یو پیغام کې چې وروسته ډیلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نشي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ترامپ زوی ځوان ډونالد ترامپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځوړلو لګواښونو سره سره ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزې نه لري، خو د امریکا د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند شي. ولسمشر ترامپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ترامپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې کرکه او ناسم معلومات خپروي او تاوتریخوالی پاروي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره د غرض نکولای سي چې د ازادي رادیو ویب سټ ورسي ک چې د انټرنیټ اسانتي لرینو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ کولای سي زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه ووري او هم تکرار ووري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 0.15 په صاف او وزیر ډول اوریدلی سي. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه پروګرام لرو چې د ځوانانو د کاري بوختیا او دا چې څنګه کولای سي چې په خپلو کارونو کې بریالي او موفق اوسي دا خبرونه اوریدای سي. خو تر هغه د مخه نور راپورونه هم لرو. ورځو کونړ ولایت ته چې د مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا لسکونو یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نور مواد مرسته سویده. په دې اړه کونړه زما همکار نور تفصیل راستولې دی په کاټه به وور.
نه هتی ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشول چې د کور ظروف او د یتیمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسی کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه وشتلی ګلاسونه بنین جوراب.
محمدی صاحب در رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړ بوختي مرسته تر لاسه کړي. وای
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپرې ډیک بخار ول او دا شنو را مونږ ډیر خوشاله د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دي باندې ما اوس پوره د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دې ځخه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوخي موږ چنو څه وسم نه درلود.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزر او زیات یتیمان او بې سرپرست ماشومان پز د کړ بوختي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
عدالت او له فساد سره مبارزه
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به یوه دې موضوع ته ستاسو پام راوړو چې داسې ټلویزیون جوړ شو چې په مصنوعي ذهانت سنبال دی. له دې سره په یو وخت ایل جی وایي چې نوي لپټاپونه یې ډېر سپک دي او په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له عصمت څاروان څخه اورو.
یوې جاپانی کمپنۍ په مصنوعي ذهانت سنبال نوي ټلویزیونونه نندارې ته وړاندې کړل. د ډیلی میل راپور سره سم سونی کمپنۍ وایي نوي ټلویزیونونه د انسان د مازغو تقلید کوي او په نتیجه کې داسې تصویرونه شي چې لا ژوندي او حقیقي ښکاري. د ټلویزیونونه د مصنوعي ذهانت یا آرتفیشل انټلیجنس پروسیسر لري چې د انسان د مازغو په شان عکسونه پروسس کولی شي. دا پروسیسر د تلویزیون د شخ او تصویر په درک کې د انسان د لیدو او اوریدو طریقه داسې عیاروي چې هغه فکر وکړي چې مخامخ تصویر نه دی بلکې حقیقت دی. له بلې خوا ال جی کمپنۍ وایي سپک او نری لپټاپونه یې جوړ کړي او بیټرۍ یې په یو وار چارج نږدې 6 ساعته کار کوي. د ال جی په وینا دا بیټرۍ ژر چارجېږي او 9.5 ساعته پرله پسې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي. دا لپټاپونه په درو سایزونو کې جوړ شوی، یعنی 12 او 14 انچه. 14 انچه یو کیلو وزن لري او په ټابلیټ هم بدلیدای شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین له 2 تر 4 بجو.
دوستانو د ازادي راډیو د ټولو خبرونه کولای سي چې د زموږ پر ویب سټ بیا بیا واوري، نو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې www.azadiradio.com یا azadiradio.org ته ورسی او دغه خبرونه په تکرار ډول واوري. اوس پس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واوري چې تاسو ازادي راډیو ته راستولې دي.
ستاسو ل پیغامونو
من د لپټاپ چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، د سمشر څخه، د لپټاپ چارواکو څخه، چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې د مالیدانو د شهیدانو حقوق نه راکړل کې، د شپږ نوي د اووه نوي ترکریم تر نه نوي ورته د 2016 کال دا یوشتم کال دی برسو. خو چې موږ ته دا نه دي چې تشنای تذکری هم موږ ترلاسه کړی دی، خو سره موږ کوم راسره کوم چې موږ تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره موږ کوله سبي نه سره دې ظلم زیاتای کیږي او نو د چې موږ سره زیاتای کیږي. کله د سره یو بځ ته انتقال، کله بځ ته انتقال کې چې موږ غوري ورسو موږ ته پچ پاس ویل کیږي. تاسو د غالي راډو نه ډیر مننه چې ما په غرام ورو شر وخت رسول السلام علیکم فدای فرمان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم را چې د کاتزل لنډی کا کرای او حکیم آباد خلق د سکلو بنل لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی دی او خلق ډیر مرزونو سره لاس او گریوان دي. تاسو څنګه مهاله دا چې زموږ د پیغام لور فلو چارواکو کور سوي چې د دې خلکو لپاره تاګانی وکیندل شي او د دې مشکلته حل او فصل شي. والسلام، په احترام.
زاجی توخی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2023 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به انشاءالله وي نتیجې ته ورسیږي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. د دې موجم په امانت سر درته خبره کړه او بیا هم هله لرو چې کچیر تاسو خپل سیمو کې ستونزې لري او غواړي چې تر حکومتي چارواکو پورې یا نور اړوند مسولینو پورې ورسوي، نو زموږ سره شریکولای شئ. موږ به د ځانګړو پروګرامونو لري درته خبره کو او مسولین به پرې وژغو څو وکولای شئ چې له دې لارې تاسو د سیمو ستونزې هواري کو. د دې خبرونې البته د پیغامونو په تړاو غواړم وایم چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ځنګړی پروګرام دی چې هر اونۍ د جمعې او چهارشنبه په ورځ باندې خپریږي. نو ستاسو د پیغامونو په تمه يم. په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له سالم احمد صالح څخه د مهمو خبرونو سره ټکیار.
دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی به واک یوازې یو منتخب ځایناستې ته وسپاري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د لارې په توګه د لنډمهاله حکومت غوښتنې په دې وروستیو کې مطرح شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره یې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي. د دغه وزارت ویان نن رسنیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو سره په دې اړه خبرې کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو درې کسان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ د اجرایه مشر یوسف رشید د وژنې په تړاو ونیول. د کابل د پولیسو ویان نن د دغو کسانو د نیولو د اعلان پر مهال د دوی نمونه په ډاګه نه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دوی د کومې افراطي ډلې غړي دي. یوسف رشید د دسمبر میاشتې پر 23 له خپل موټر چلوونکي سره په کابل کې د وسلوالو په حمله کې وژل شو. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د 1300 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټرول وتلی چې ګڼ کسان په دې وایرس سخته سوي بستر سوي او د مړینو شمیر زیات شوی دی. په امریکا کې پرون د ریکارډ تر ساتحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3 لک او 10 زره وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوه فدرال قاضي لخوا د امریکا د پناه غوښتنې په سیستم کې د ډونالډ ټرمپ ادارې د اصلاحاتو د عملي کولو مخه ونیول سوه. دغه اصلاحاتو ځینې پناه غوښتونکي د تل لپاره د خوندیتوب د حیثیت د ترلاسه کولو منع کول او د ټویټر ټولنیزې شبکې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د رامنځته کېدو له بیرې د تل لپاره بند کړ.
له سلام محمد صالح څخه مننه کوم. د کابل څخه به زما له همکاري څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پانکریشن سیالۍ شپاړسم دور نن په کابل کې ترسره شوې. د دغه فدراسیون رئیس نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل له بیلابیلو کلبونو سل لوبغاړو ګډون کړی و چې د یوې ورځې لپاره دغه لوبې ترسره شوې. ښاغلی سیار وایي د دغو سیالیو هدف د کابل منتخبې لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. نوموړي وویل چې د دې ورځنیو سیالیو په پای کې 10 غوره لوبغاړي د کابل ملي ټیم لپاره وټاکل شول. چارواکی وایي چې د 100 تنو بهر ته هم په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی. د نیمروز سنوکر سیالۍ نن پای ته ورسېده. د بدني روزنې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 2 غوره لوبغاړو ګډون کړی و چې وحید مرادی پکې اتل شو. ښاغلی رحیمی وایي د دې سیالیو هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د سنوکر د غوره لوبغاړو ټاکل و. یادې سیالۍ نن سهار پای ته ورسېدې او رسنیو د بارسلونا ریاست لپاره د ټاکنو د احتمالي ځنډیدو خبر ورکړی. ټاکل شوی چې د رواني جنوري میاشتې په 24مه د بارسلونا ریاست لپاره انتخابات وشي چې د کورونا ویروس د خپراوي له امله احتمال لري دغه انتخابات په ټاکلې موده ونه شي. د راپورونو له مخې د بارسلونا ریاست لپاره 9 تنه نوماندي. د انتخاباتو لپاره مخکینۍ نیټه له زیاتو جنجالونو وروسته اعلان شوې وه. ویل کېږي چې د بارسلونا ریاست لپاره د انتخاباتو نه کېدو له امله د دغه کلب نشي کولای چې په لوبو کې نوی لوبغاړي جذب کړي. له څو میاشتو را په دې خوا وروسته له هغې چې جوزف ماریا د بارسلونا له ریاسته استعفا وکړه، کارل توسک په موقت ډول د ریاست لپاره وګمارل شو.
وسم ورزو نورو راپورونو ته البته بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې اتاندې څنګه پروګرام هم اوریدلی سي. خو تر هغه دمخه، افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو له ایران غوښتي چې په تهران کې د یوې اوکراینی الوتکې د لوېدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په اړه اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږي د نړیوالې ډلې د غړو له لورې په یو خبره سوي اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې سي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار له کابل راکوي.
په تهران کې د اوکراینی مسافروړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایران د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنۍ ته د ځواب ورکولو او همغږي د نړیوال